محل دا مسبحین دو پچیشوی ډیرو درنو دوستانو سلامونه او نیکی هلی سلای سخصه خلقی مو روانه خبرونه ته هر کله کوم پدې یو ساته خبرونه کې به د ټولو ریپورتونو په سر کې واوري چې په کندهار کې کاناډایي سرتیری د خپل پوځي عملیاتو نتایج مثبت کړي. پر نورو موضوعات به هم درته ریپورټونه وړاندې کړو، خو تر هر څه مخته به د افغانستان او نړۍ خبرونه واورو. په پیل کې هم د افغانستان خبرونه.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په فراه ولایت کې د وسلوالو نخټو لامل څلور مخالفین وژل شوي او یو پولیس ټپي دی. د افغانستان ځانګړي عدلي او قضایي قوه وایي چې په روانه اونۍ کې د استیناف د محکمې له لوري یوولس کسه د مخدره موادو د قاچاق او ساتنې په تور محاکمه شوي دي. او د کندز ولایت د کلو د پراختیا او بیارغونې ریاست وایي چې په لسګونه ټولګټې پروژې ګټې اخیستنې ته سپارلې دي. بشپړ خبرونه واورئ. لومړی هم امنیتي پیښې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په فراه ولایت کې د وسلوالو نخټو له امله څلور مخالفین وژل شوي او یو پولیس ټپي دی. په هغه خبر پاڼه کې چې دغه وزارت لخوا خبره شوې راغلي دي چې دغه نخټه تیر شپه هغه مهال وشوه چې مخالفینو د پشترود د ولسوالۍ پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. مخالفینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت دغه شان وایي چې پرون ناوخته د غزنی ولایت په مقر ولسوالۍ کې د یو ځان وژونکي برید له امله پنځه کسه ملکیان او یو بهرنی سرتیری ټپیان شوي دي، خو طالبان وایي چې په دغه برید کې یوولس بهرنی سرتیری وژلي دي، خو سیمه ییز چارواکي دا دعوی ردوي. دغه شان د غزنی ولایت امنیه قوماندان خیالباز شیرزوی وایي چې طالبانو په قرباغ ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو پر یو قطار برید کړی دی چې د دغه کاروان دوه کسه ساتونکي وژل شوي او دوه کسه نور ټپیان دي. خو زبیولا مجاهد چې ځان طالبانو ویان ګڼي وایي چې په دغه برید کې دوه موټرې ویجاړې شوي او ساتونکي هم وژل شوي دي. ښاغلی شیرزوی دا دعوی رد کړی دي. بلخوا د کندهار ولایت د امنیت امیر عبدالله خان وایي چې تیر شپه یې د یو لړ عملیات په ترڅ کې دوه کسه طالبان چې یو یې پاکستانی دی او په بمې خودونکو بریدونو تورن دی نیولې دي، خو طالبان وایي چې په دغه برید نښته کې بهرنیو ځواکونو ته د سر تاوانه وخت دی. دولت چارواکي دا دعوی هم ردوي. د افغانستان ځانګړي عدلي او قضایي قوه وایي چې په روانه اونۍ کې د استیناف د محکمې له لوري یوولس کسه د مخدره موادو د قاچاق او ساتنې په تور محاکمه شوي دي. په هغه خبر پاڼه کې چې دغه ادارې لخوا خپره شوې راغلي چې دغه کسان د هلمند، بادغیس، فراه او سمنګان ولایتونو اوسیدونکي دي چې د لسګونو کیلوګرامه مخدره مواد د ساتنې او قاچاق په تور له 50 څخه 300 کلونو بند او نقدي جرمانې محکوم شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د استیناف محکمې له تیر کال راهیسې د مخدره موادو د قاچاق او ساتنې په تور له 50 څخه زیات کسانو ته سزاوي اورولې دي. د کندز ولایت د کلو د پراختیا او بیارغونې ریاست وایي چې په لسګونه ټولګټې پروژې ګټې اخیستنې ته سپارلې دي. د کندز ولایت د کلو د پراختیا او بیارغونې رئیس عبدالرب حکیمي باختر دولتي اژانس ته ویلي چې په دغو پروژو کې د 950 کیلومتر په اوږدو د یو سړک جغړاندازي او پخول، د 109 پلچکونو جوړول، د څښاک د اوبو لپاره د څاګانو کیندنه، د غالۍ اوبدلو او ګنډنې د کورسونو جوړول او نورې پروژې شامل دي. ویل کېږي چې په دغو پروژو نږدې 450 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی. او د امین جان خوسیری صرفه د شرکت مخې نن افغانۍ د بارنیو اثر په وړاندې په دې توګه بد دی کی یو ډالر 50 افغانۍ وای رو نه هش پته افغانۍ یو سلینګ پاون اتاوی افغانۍ 50 پولا یو سودی ریال جله افغانۍ 50 پولا زر ایرانی تومنه 50 افغانۍ او بیا پولا او زر پاکستانی کلدارش 522 افغانۍ. دا ویل تر دې دمه د افغانستان کورنۍ خبرونه او اوس هم بهرنی خبرونه.
خبرونه زه فرشته جلال زی وړاندې کوم. په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو یو ډلې په لاهور کې د ورستۍ انتحاري حمله مسؤلیت اخیستی دی. پرون په لاهور کې په انتحاري حملو کې لږ څه لږه 40 ووژل شول او تر 200 زیات زخمیان شوي دي. د وسلوالو طالبانو یو قومندان چې ځاني غربي مطبوعاتو ته حکیم الله محسود معرفي کړی ویلي دي چې په لاهور کې دا حمله د طالبانو په ضد په سواد کې د پاکستان د حکومت د پوځي عملیاتو په جواب کې شوي دي. د وسلوالو طالبانو د قومندان ویلي چې ورته حمله ته به د پاکستان په نورو شهرونو کې دوام ورکوي. د نړۍ سترو قدرتونو د شمالي کوریا د ورستیو اتمي ازموینو په وړاندې په عکس العمل کې په دې هیواد د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بندیزونو د دوام وړاندیز کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن د شمالي کوریا تهدیدونه تحریکونکي او متخاصمانه بللې دي. هیلری کلنټن ویلي چې دغه هیواد به د خپلو اتمي او راکټي ازموینو له عواقبو سره مخامخ شي.
I want to underscore the commitments of the United
States. دا وایي زه غواړم د امریکا د متحده ایالاتو پر هغه تعهد ټینګار وکړم چې د جنوبي کوریا او جاپان د محافظت لپاره یې لري. دا زموږ د اتحاد یو مهم اصل دی چې موږ ډیر جدي ګڼو. هیله لرو چې شمالي کوریا به هم برته د خبرو دایرې ته د راګرځېدو موقع ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن ډاډ ورکړ چې واشنگټن په سیمه کې د خپلو متحدینو ترڅنګ ولاړ وي. د شمالي کوریا له اتمی او راکټي ازموینو وروسته د امریکا د متحدو ایالاتو او د جنوبي کوریا ځواکونه د دې هیواد په جنوب کې د تیارسۍ په حال کې دي. دا له 2006 کال راهیسې اول وار دی چې د جنوبي کوریا ځواکونه د شمالي کوریا په وړاندې په لوړه سطحه پوځي تیاری نیسي. د شمالي کوریا حکومت پرون اعلان وکړ چې که په سیمه کې نړیوال متحد ځواکونه د دوی بیړۍ د مزایلو د انتقال په شک د تلاشۍ لپاره ودروي، د 1953 کال د اوربند معاهده به ماته سي. د سولې د دې معاهدې پر اساس د دواړو کوریاو جنګ پای ته رسېدلی و. د امریکا متحده ایالات د شمالي کوریا د هر ډول احتمالي حملې د مخنیوي په خاطر په جنوبي کوریا کې لږ تر لږه 28,000 او 1500 عسکر ځای پر ځای کړي دي. سږ کال په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د افی د نړیوال سازمان رپورټ چې تازه خپور شوی وایي سږني اقتصادي بحران بشري حقونو ته سخت ضربه ورکړې ده. د افی د نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل رپورټ کې چې په 400 مخونو کې له لندن خپور شوی راغلی چې زیات خلک سږ کال د اقتصادي ستونزو په خاطر د بې ثباتۍ او بې عدالتۍ ښکار شوي دي. په دې رپورټ کې په عمومي ډول د آسیا او همداراز د قفقاز په یو شمېر هیوادونو کې د بشري حقونو څخه د تیري د زیاتوالي یادونه شوې ده. د افی د نړیوال سازمان مشر ایرن خان وایي چې زیات شمیر حکومتونه له بشري حقونو په حمایت کې پاتې راغلي دي. خلک تر ډیره حده اقتصادي بحران متضرره کړي دي. او د اروپا د فوټبال د قهرمانانو مسابقې یورپینز چمپیونز لیګ د هسپانیا د فوټبال د ټیم بارسلونا په بری پای ته ورسېده. د بارسلونا ټیم پرون مانچستر یونایټډ ته 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. د کامروني فوټبالیست ساموئل ایتو او د ارجنټاین څخه لیون میسی دواړو پر لبسې د مانچستر یونایټډ په ګټه دواړه ګولونه ووهل. دا او د دې ساعت خبرونه.
زموږ غږ لازادې رادیو اوري 2:08 کېدونکې دي. د دې خبرونه په دوام کې د ریپورتونو درته در اورو. په کندهار کې کاناډایي سرتیری وایي چې په دې ولایت کې پوځي عملیات شوي پوځي عملیات کامیاب ول. همداراز ریپورتونه وایي چې د ایتلافي او افغان ځواکونو په عملیاتو کې په پکتیکا کې شاوخوا 40 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د افغانستان د لویدیځوندو انتخاباتو کمیسیون په دې ولایت کې د انتخاباتو لپاره د امنیتي تیاریو ډاډ ورکوي. د دلی وزارت مقامات په دې وروستیو کې په هیواد کې د بندیانو د شمیر د زیاتېدو سره د کارونو رسیدو ته د کافی پرسونل نه لرلو شکایت کوي.
اوس تقریبا موږ 4500 یا 3800 نفر لرو. بودجوي مشکل لرو. تعداد کسان نه حاضریږي چې په محبسو کې د وظیفه اجرا کړي.
ولسمشر حمد کرزی د افغان کرکټ ملي ټیم له لوبغاړو سره د کتنې په مهال د کرکټ فدراسیون بورډ ته بدل کړ. دغه بدلون د ملي ټیم پر غړو څه اغیز لري؟ د دې ټیم مشر وایي
دا زما په اند باندې د لوبغاړو لپاره یو ښه زیری هم ده او بل په لوبغاړو په کړوړو باندې ډېر یو مثبت تاثیر هم لري. په دې معنی چې د دنیا توجه به هم ورته زیاته شي.
د پاکستان د سرحد ایالت مقاماتو د سوات طالبانو د مشرانو د نیولو لپاره جایزې اعلان کړي. د ایران ولسمشر ته یو کاندید میر حسین موسوی وایي تنگ نظرۍ پر ایران ناوړه اغیز کوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي له طالبانو او نورو سختریزو سره د خبرو کولو مخالفت کړی دی. په نورو موضوعاتو درته رپورټونه در اورو. لمن سره اوسئ. په کندهار کې کاناډایي عسکر وایي چې په دغه ولایت کې د ایتلافي او افغان ځواکونو یو شمیر مخالفین او وسلې نیولې دي. دوی وایي چې دغه کسان د 4 ورځو عملیاتو په ترڅ کې نیولې. په دغو عملیاتو کې تر 1000 عسکرو ګډون کړی و. د دې موضوع نور تفصیل له فراه هیواد څخه واورئ.
د کینډن پرس خبري اژانس په قندهار کې د خپل عسكر له قوله وایي چې د سنځري په سیمه کې د کامی مشرانو او سپینجرو په مشوره څوره زوړان دي د وسلوالو طالبانو پر ضد پرخ عملیات پیل کړل. سپینجرو او مشرانو ویلي وو چې د دوی په سیمه کې د وسلوالو طالبانو موجودیت ډېر اوښسو او له دې وروسته نابللي میلمانه ګڼل کیږي. کناډایي قواوی وایي د دغو عملیاتو پر وخت یو شمېر وسلوال طالبان ونیول او له هغوی څخه یې یو اندازه وسلې او د بم جوړولو مواد لاسته راوړي دي. د کناډایي عسکرو په وینا د دغو عملیاتو یو بل هدف دا و چې طالبان ونه کړای سي د سنځري کلي پر قندهار د حملې لپاره استعمال کړي. د سنځري کلی د قندهار په 15 کیلومتري کې پروت دی. دا چې په دغو عملیاتو کې څو کسه وسلوال طالبان نیول سوي دي او یا دا چې په عملیاتو کې د هغو شمېر څو تنه وو په دې اړه دقیق معلومات نشته، خو په راپور کې ویل سوي چې د سنځري د کلي په عملیاتو کې کاناډایي د ایتلافي قواوو او یا افغان عسکرو ته زیان نه دی رسېدلی. یوازې یو امریکایي عسکر د ماین په چاودنه کې ژوبل سوی دی. یو کاناډایي افسر کیول میک لاګن کینیډین پرس ته ویلي دي چې د سنځري په کلي کې پوځي عملیاتو څلور ورځې دوام درلود او په دغو عملیاتو کې د زرو په شاوخوا کې کاناډایي ائتلافي قواوو د افغان ملي اردو عسکرو او پولیسو ګډون کړی و. خو دغه کاناډایي افسر له قبله ویل سوي چې په دې عملیاتو کې مهم رول ملي پولیسو اجرا کړی دی. هغه ویلي چې افغان او د ناټو عسکرو د سنځري کلي ته نږدې په کرهنیزو ځمکو او پلونو کې ځای پر ځای سوي وو. 15 پولیس کلي ته داخل سول او هلته یې تلاشي پیل کړې. دغه عملیات په اصل کې څو ورځې وړاندې پیل سوي وو، خو کاناډایي عسکرو یې نتیجې پرون اعلان کړې.
په کندهار کې مو د کاناډایي سرتیرو د عملیاتو په اړه واوریدل. په کندهار کې تمکیګو نامعلومو وسلوالو د کندهار نساجي فابریکې ته اور اچولې او د میرویس نیکه په لیسې راکټي حمله کړې. په دې اړه لسیمې زموږ خبريال ریپورت راکوي.
د کندهار شهر د نساجي فابریکې شونځي چې 1500 زده کوونکو په کې زده کړه کوله، تیر شپه د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا سوځول شوی دی. د کندهار د پوهنې رئیس نجیب الله احمدی وایي چې لومړی وسلوالو ملازمین ډبولي او وروسته یې د ښوونځي ودانۍ ته اور ورته کړی ده.
دا چې تېره شپه پر 3 بجو باندې د معارف ضد عناصرو لخوا څخه د نسادي ناخلې سې په نامه سره چې تقریبا د اتم ټولګي پرې د اوناسو له ښوونځي او هم د اتم ټولګي پرې د ذکرو سمفونه درلودل، تېر شو پر 3 بجې باندې د معارف ضد عناصرو لخوا څخه چې تقریبا 3 کسان ښوونځي ته راوښتي وو او 2 شباشان ته هلته موظف وو، لټکوپې کړې دي، ویل لاسونه تړلې وو او بلې پر سر باندې وهرې چې ډېر غریبانه ضعیف وو، په وینو لړلې وو، سار زه په شپږ بجې مالته مو دغه تمازان رسولي وو. خو بیا هم د ولسونو په مرسته او د اتپای په خاصه همکاري سره څلور نیم بجو ته تنظیم تر سوالي وو او ورالته د ولسونو په ګډه چې په ګویاو کې په مسجدانو کې لانو سوي چې مشوونځي ور اخستی دي، به ولسونو راغونډ سی او د شوونځي اور په وخت زمام ما دی وجلی وو. همدارنګه باید اس کوم چې په دغه شوونځي کې یو عمومي کتابخانه چې هلته کتابونه د توزیع کول لپاره قران شریفونه سپاره او نور دینی کتابونه همدارنګه سیاسي کتابونه هلته پرته و چې هغه سوزل دي. هم د دې په بغل کې ادارې ته ور اچو ولې ادارې پرشه ټول د منځ وړي سوزل سوي دي. همدارنګه د سرمالمینو او استادانو او تاک د منځ تلل دي سوزل دي او یو وای عمومي کوچنی اشپزخانه او چاته بدی وخت زمان دي چای د سازان لپاره دی کول جوړول به هغه له منځ وړي.
نجیب الله احمدی همدارنګ وویل چې تیر شپه د میرویس نیکه پر لیسه باندې هم راکټي برت سوي ده. نو موږ زیاته کړه
همزارنګ باید اخم چې تیر شپه د حاجی میرویس خان کې پر علي لیسه باندې راکټي برت سوي دي. خو بیا هم راکټ نه دی چې عبد الکریم صدمه نه درسول چې سار د امنیت کومندانی جنایي څنګه مسلمانو راغلي امر صاحب ماوین صاحب د کاش په دې ځله هم غری سره چې راکټ به شاید اوس وړي کوم مشکل نه جوړ شوی. دا دوه هم عمله او چې پر ماری باندې تیر شپه شاهد و.
په کندهار ولایت کې د روانو نامونو زیات ځان په هنې ته اوښتي د تیر څو کلونو په اوږدو کې د دې ترڅنګ شوون کې او زده کوونکو وشل سوي پر مخونو یې تیزاب شیندل سوي. پلسکونو شوونځي سوځول سوي او پلسکونو شوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي سوي دي. خو پر روان کال کې د شوونځي د سوځولو د لومړی پیښه ده چې رامنځته کیږي.
په کندهار کې مو د نامعلومو وسلوالو لخوا د نساجۍ فابریکې ته د اور اچولو او د میرویس نیکه پر لیسې د راکټي حملې په اړه رپورټ اورید او تر یوې خبرتیا وروسته به پکتیکا ته لاړ شو. په پکتیکا کې به د سلور دیشو وژل شویو طالبانو په اړه درته رپورټ درورو.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د مسپیکین 2 بجې او 15 دقیقې دی. د ازادي رادیو په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې په اف ام 3.15 صفه اوریدای شي. را رسیدلی رپورټونه وایي چې د پکتیکا په ولایت کې د ائتلافي ځواکونو او ملي اردو په عملیاتو کې شاوخوا 40 طالبان وژل شوي دي. په دې اړه له سیمې زموږ خبریال نور حل راکوي.
په خوست کې میشتي ائتلافي ځواکونو د مطبوعاتي څانګې مسؤل جګړن ګریګوري د پنجشنبې په سهار رسنیو ته وویل تېره شپه د پکتیکا ولایت د اولممی په سرحدي ولسوالۍ کې د افغان او ائتلاف ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 20 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د زیاته کړه نښته د دواړو دورو ترمنځ هغه مهال رامنځته شوه کله چې افغان او ائتلاف ځواکونو په یاد ولسوالۍ کې د طالبانو د راټولېدنې یو مرکز کلا بند کړ. د ول په دې نښته کې د ائتلافي ځواکونو یو سرتېری هم ټپي شوی دی. د پکتیکا محلی چارواکی هم د نختی پخلی کوي. د دې ولایت د والی وان حمید الله زواک د ټلیفون په لیکه د اور ممای پولیس والی کې د تیر شپې د نختی د جزئیات د ترنګوالي په اړه ازادي رادیو ته داسې وویل. د طالبانو سرچینو تر دې مهاله د پکتیکا ولایت د اولممی په ولسوالۍ کې د افغان او ائتلاف ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د وروستۍ نښتې په حق له کومه تبصره نه ده کړې. بل لور ته د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ادعا کوي چې د پنجشنبې په سهار دوی وسلوالو کسانو د پکتیا مرکز د ګردیز ښار ختیځ لور ته د سټو کنډو په سیمه کې لیوا کمین څخه د ائتلافي ځواکونو پر فوځي قطار د سپکو درنو وسلو برید کړی او نوموړو ځواکونو ته یې ګڼه مرژوبله وراړولې ده. که څه هم چې د دې ولایت د والي ویان روح الله سمون د نښتې پخلی وکړ، خو هغه د طالبانو دی وایندای دی له حقیقت څخه لري او بلله او هغه غیرت کړه. د دنې خطې په اړه وړاندې دا سی ویل
نن سهار مهال د افغان او اطراف ځواکونو په هغه کزمه چې په ګرد سره وسوالۍ کې بوخت وو له ماین سره مخامخ شوي دي. وروسته په دې باندې راکټي برید شوی ده. په دغه حمله کې اطراف ځواکونه دا مني چې دوی ته تر هغه زیان اوښتی. البته دوی وایي چې زموږ کسان ټپیان دي او ټانګې تخریب شوی ده. سیمې ته ولایت مقام له خوا نه پلاوی هم لیږل شوی دا هوایی برید هم شوی. تر اوسه لا دقیق وروستي جزئیات نه دي معلوم. کله چې پلاوی راشي مونږ به تاسو ته وروستي جزئیات
په پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې دا وروستۍ نښتې په داسې حال کې رامنځته کېږي چې اخوا تېره ورځ هم پر موړي ولایتونو کې د بمبې چاودنو وسلوالو حملو او تصفوي عملیاتو په ترڅ کې په لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي وو. د ځینو کتونکو په ان کچېرې په لویه پکتیا کې د روانو شخړو او ناامنیو مخه ونیول شي او پر حساسو دولتي چوکیو د کار اهل او وړ اشخاص ونه ګمارل شي، نو د دوی په باور کېدای شي په دې پراخه سرحدي سیمه کې د ولسمشرۍ د راتلونکو ټول ټاکنو د بهیر پر وړاندې یو لړ ستونزې رامنځته شي.
د پکتیکا ولایت د اورممی په ولسوالۍ کې مولو وسلوالو طالبانو سره د افغان او ائتلافي ځواکونو د نښتو او همداراز د پکتیا د سټو کنډو په سیمه کې د ائتلافي ځواکونو په کاروان د شوې حملې په اړه مو رپورټ واورید. بلور ته په غزنی کې هم درې نښتې شوې چې وسلوالو طالبانو، دولتي ځواکونو او د ائتلاف د لوژستیکي کاروان ساتونکو ته په کې مرګ ژوبلې اړولې. له سیمې پرې راپور لرو.
لومړی نشته د غزنی د اندړو ولسوالۍ په ورسو کې ورسته لغرامن سسو چې لومړی وسلوالو طالبانو د ائتلاف د ځواکونو پر لوجستیکي کاروان چې پکتیکا ته روانو برید وکړ. د غزنی امنیه کمانډان مل پاسوال خیالباز شیرزوی وایي چې په نشته کې 4 وسلوال طالبان وژل شوي او د لوجستیکي کاروان د ساتونکو کمانډان جوبل سوی ده. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد وایي چې د کاروان لس ساتونکي وژلي او درې موټرانې ویجاړ کړي دي. له بل پلوه د همدی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې هم پر یوه لوجستیکي کاروان برید سوی ده. خیالباز شیرزوی په کښې د اوښتې مرکشوبلې په اړه وایي
دوه زخمیان دي او یو سر مټر سوی ده.
خو زبی الله مجاهد وایي چې اته ساتونکي وژلي او څلور موټران یې ویجاړ کړي دي. هاخوا بیا د اندړو په ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو سیمه ییزه ګزمه برید سوی ده. د دې ولسوالۍ امنیه قمندان نبی پتنګ وایي چې وسلوال طالب وژل سوی، درې وسلوال طالبان او د ملي اردو درې سرتیري ژوبل سوي دي. زبی الله مجاهد بیا وایي چې نه سرتیري وژلي او دوه موټران یې ویجاړ کړي دي.
زمغه غلا ازادي رادیو اوري پر کورنیو مسایلو ریپورتونه وړاندې کوو. د افغانستان په لویدي سون کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر خپل کارونه خار سولي او وایي چې د انتخاباتو لپاره تیاری خیروان دي او امنیت تامین ده. له هرات څخه زمون خبريال نور را کوي.
ابراهیم فیروزش د افغانستان غرب زون کې د ولسمشری او ولایتي شورا او د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دفتر رئیس دی. ازادي رادیو ته په ځانګړي مرکه کې ویل اړوند سیمو کې امنیتي مامورین د کاندیدانو امنیت کې ورتجمن په نارمل ډول اړوند سیمو کې د نوملیکنې مرکزونو پرانستي دي. هیڅ ډول امنیتي ستونزه هغه وایي نه ورته مخ شوي. د خبرو په دوام هرات، فراه، غور او بادغیس کې 345 تنه یاد کړ چې ولایتي شورا وته د 250 میرمنو په شمول سیاله یو تزانونه نو مولیدی
در زون قرب ما در ولایت بادغیس ما 48 نفر کاندید داریم. در شورای ولایتی در ولایت هرات ما 189 نفر کاندید داریم یا نامزد داریم. در ولایت فراه ما 35 نفر داریم و در ولایت غور 82 نفر ما تا حال ثبت نام کردیم.
غرب زون بادغیس که مونږه ته تلویخت نه کاندیدان ولایتی شورا ته لرو. هرات کې 109 تنه کاندیدان شته. فراه ولایت کې 15 تنه او غور ولایت کې 2 تنه ولایتي شورا ته کاندید شوی دي. د بادغیس ولایت کې 10 تنه میرمنې، هرات کې 26 تنه، غور او فراه ولایتونو کې 8 تنه خزي وګڼلې چې د نارینه و ترڅنګ د ولایتي شورا چوکیو ته سیالیو ته ولاړې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مامورین وایي د عامه پوهاونې ډلې ټولو ولایتونو کې په دنده ګمارلې. نسبت د تیر دور ټاکنو دا مهال هغوی وایي ډیر خلک دلته د ټاکنو بهیر ته لیواله دي. افغانستان کې د ولسمشری او ولایتي شورا ټاکنې تم مشته چې درې میاشتې وروسته په یوه ورځ ترسره شي. که په بری سره دا پړاو اجرا شي نو هرات کې به 15 تنه ولایتي شورا ته منتخب شي چې له منځه یې 5 چوکۍ د ښځو دي. فراه او بادغیس کې 9 چوکۍ چې درې د ښځو دي ورکول شوي دي. غور ولایت کې هم ټولټال 15 چوکۍ د ولایتي شورا د غړو دي چې څلور چوکۍ میرمنو ته ځانګړي شوي دي. باید ووایم چې افغانستان کې د ولسمشرۍ د لومړي پړاو ټاکنو په پرتله چې 15 کاله وړاندې ترسره شوه امنیتي وضع اوس دلته دومره د ډاډ وړ نه دی. مګر په دې سربیره هم د ټاکنو د کمیسون په وړاندې هیڅ ډول د امنیتي پیښې راپور تر دغه مهاله نه دی ورکړل شوی.
و مریدل چې د افغانستان د لویدي زون د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر د انتخاباتو په محل په دې سیمه کې د امنیتي تدابیرو ډاډ ورکوه. خو بل لورته د بلخ ولایت امنیتي مسؤلین د انتخاباتو په محل د ناامنیو په اړه اندېښنه لري. د بلخ ولایت امنی قمندانې مسؤلین مني چې د چهارشنبې په سهار د چاربولک ولسوالۍ په تیمورک سیمه کې نامعلومو وسلوالو د لوی لارې پر پولیسو ډزې وکړې چې یو پولیس ووژل شو. په شمال کې له خلکو سره د وسلو شتون د دې سبب شوی چې د انتخاباتو په مهال د دې سیمې امنیتي ارګانونه اندېښمن کړي. د موضوع په اړه د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
په شمال کې مخدره مواد او په زیاته پیمانه وسله لا هم د غیر مسلو وسلوالو سره موجود ده. د شمال پامیر زوند پولیسو د درې سوه دریم مرکز قماندان مشتبه پتنګ وایي چې د دایاک د پروسې او هغه پروګرام چې د دایاک د پروسې پر ځای ځای پر ځای کیږي باید په سره سره یې کارونه پر مخ یوړل شي. په ټولیزه توګه د وسلې راټولې شي. په خپله د وسلې شتون په شمال ولایتونو کې یو چیلنج بلل کیږي. د هر چا سره چې په غیر قانوني وسله ده هغه مجرم دی او هر څوک کولی شي له هغه ناوړه ګټه پورته کړي. د دولت مخالفین بې امنیتۍ او ګډوډیو ته په لمن وهلو سره د پیسو په ورکولو د خلکو له بېوزلۍ څخه ګټه پورته کوي. د یوه ماین په ایښودو او د راکټ په شارت کولو هغوی ګماري. دا په دې معنا نه ده چې د دولت مخالفین د خلکو له ملاتړ څخه برخمن دي. ځینې وخت بېوزلي او کمزور اقتصاد هم د دې تخریبي اعمالو سبب کیدای شي. ښاغلی پتنګ وایي چې لا هم په شمال کې په زیاته پیمانه وسله موجود ده.
هنوز هم سلاحهای وافره در صفحات شمال موجود است.
دښمن له منځه نه دی تللی. خپل موجودیت د راکټونو پر شارت کولو، د یو ماین پیښودو، پر ښوونځیو حمله کول، د دولتي کارکوونکو ترورول، د خلکو په منځ کې د ویرې خپرول، په شمال ولایتونو کې په بشپړ توګه د دښمن ګلم نه دی ټول شوی، چې د ځنو کمزور امنیتي ټکو څخه د ګټه اخیستلو پاسه خپل شتون ښیي. خو دښمن د امنیتي ځواکونو سره د مخامخ مقاومت توان نه لري. ښاغلی پتنګ وایي چې د وسلې او مخدره موادو قاچاق یو چلنج دی.
بالاخره در مجموعی چالش‌ها را که یک جای میکنی
که دغه چلنجونه سره یو ځای شي، کیدای شي حالت کړکیچن کړي. مشتبه پتنګ تر ټولو د اړینه بولی چې دغه چلنجو په وړاندې باید مبارزه وشي، تر څو یو ډاډمن امنیت، داسې امنیت چې خلک هیله مند دي او غواړي یې رامنځته کړو.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زمکه کلا ازادي رادیو او ری 2 بجې او پوره شپږ دقیقې دي. په روانه خبرونه کې پر نورو غنو کورنیو او بهرنیو موضوعاتو درته ریپورتونه در اورو. خو تر دې مخته د کابل چاپ رسپانو ته زما همکار کتنه کړې.
د اراده خپلواک ورسپانه په خپل لومړي مخ کې د ملي اردو د 119 فرقه جوړولو ته اشاره لیکل ده چې دا فرقه بل پولیسو او ملي امنیت سره د کابل په امنیت کې مرسته وکړي. ورسپانه په جلا مطلب کې د کانټر پنچ ویب سایټ ډیو رپورت په استناد لیکل ده چې د دولت مخالفین کابل ته په نفوذ کولو کې لستونز سره مخامخ دي. ورسپانه په خپل سر مقاله کې په سیمه کې د تروریزم په خلاف روانه مبارزه سیړلې او د دې مبارزې د بریالیتوب لپاره د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ همکاري یو ضروري اصل بلله ده. د انیس دولت ورسپانه د کابینه غونډه ته د ولسمشر کرزی د وینا ځینې برخه خبرې کړې او لیکلې ده چې افراطیت، جنگ او نفاق د سیمې اساسي ستونزې دي. ورسپانه په خپل سر مقاله کې د دفاع د وزارت لخوا د نوې فرقې جوړېدو ته په اشاره لیکلې ده چې د نوو جوړو شوو جزو تامونو د کار ماهیت باید له مخکنه تعریف شي، سو د انتخاباتو امنیت ډاډمن شي. ورسپانه د خبر هم ورکړه ده چې د نشه توکو په خلاف د مبارزې قانون د ولسي جرګې لخوا تصویب شو. د ویسا خپلواک ورسپانه د جرمني د یوې موسسې په حواله لیکل دي چې په افغانستان کې پوځي ځواک باید راکم کړی شي، ځکه د دې موسسې په وینا د نړۍ له پوځي همکارۍ سره سره د افغانستان د ستونزو د حل لپاره هیڅ امید نشته او د ښارونو د بیا رغونې ملاتړ هم نه کیږي. ورسپانه د خپل لومړي مخ په غټ سره لیکي د امریکا د ستراتیژیکو او نړیوالو اړیکو د مرکز دا وینا راخسته چې نړیوال په افغانستان کې یو ګډ ستراتیژي نه کاروي. ورسپانه په خپل سر مقاله کې د ملګرو ملتونو په هغې پریکړه چې له مخې په افغانستان کې د اپیمو د تولید د له منځه وړلو لپاره له بهر نه اپیم واردېږي تبصره کړې او هغه د بد مرض بده دوا بلله ده. د ملي ارمان عدالتي ورسپانه په څېړنیز مطلب کې بیا په سیمه کې د امن او ثبات په ټینګښت کې د افغانستان او روسیې رول څېړلی ده. د ورسپانه په سر مقاله کې د پاکستان روانې وضع ته کتنه شوې او په لاهور ښار کې د 13 ورځې حملې ته په اشاره لیکل شوې ده چې په پاکستان کې د ناامنۍ لمن پراخېږي. ورسپانه د خپلې تبصرې په دوام په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد روان پوځي عملیات هم څېړلي، خو د دغو عملیاتو بری ته د شک په سترګه کتلې ده. د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبې خپلواک ورسپانه د خپل لومړي مخ په مطلب کې دا خبر ورکړی چې افغان کابینه په خپل پرونی غونډه کې 1500 خصوصي امنیتي کمپنیو ته د فعالیت جواز منظور کړ. ورسپانه په خپل سر مقاله کې د پاکستان په لاهور ښار کې د 13 ورځې حمله ته اشاره لیکلې ده چې طالبان هڅه کوي سو پاکستان مجبور کړي چې د دوی پر ضد روان پوځي عملیات پای ته ورسوي. ورسپانه په افغانستان کې د اداري فساد ستونزه په یو کارتون کې انځور کړ او لیکلې ده چې د پیسو د ګټلو اسانه لار په اداري فساد کې ښکېلېدل دي. د اصلاح او هیواد دولتي ورسپانو هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې او بیلابیل مطالبې پرې خپاره کړې دي. هیواد په خپله سر مقاله کې په افغانستان کې د دیموکراسۍ روان بهیر څېړلې او لیکلې ده چې واک ته د رسېدو لپاره سیاسي مبارزه اوس د جګړې ځای نیولې ده، خو اصلاح بیا هم په افغانستان کې د فساد نړیوال اړخ څېړلې او لیکلې ده چې دا فساد میلیارډونو ډالرو ته رسېږي. د هشت صوب عدالتي ورسپانه د راتلونکو انتخاباتو د امنیت لپاره د کورنیو چارو د وزارت لخوا په اعلان شوو تدابیرو تبصره کړې، خو پوښتلې ده چې آیا له دې سره ټول ځایونه د یوې جنګي قلا بڼه نه غوره کوي. ورسپانه د خپل لومړي مخ په مطلب کې د شیعه ښځو د احوال شخصي قانون جوړېدو ته په اشاره د افغانستان د بشر د حقوقو په خپلواک کمیسیون دا انتقاد کړی چې د دې قانون په وړاندې چوپه خوله پاتې ده. او د ورسپانه هم په پاکستان کې روان حالات څېړلې او دا پوښتنه کړې چې آیا پاکستان د طالبانو په خلاف په مبارزه کې رښتینی ده.
زمږ غږ لا زده رادیو اوري. په روانه خبرونه کې به په بهرنیو ریپورټونو کې دا واوري چې د پاکستان د سرحد ایالت مقاماتو د سوات د طالبانو د مشرانو د نیولو لپاره جایزه اعلان کړې او همدارس د ایران د جمهوری ریاست لپاره کاندید میر حسین موسوی ویلي چې تنگ نظری پر ایران ناوړه اغیز کوي، بلکې چې د موسوی دا خبره په حقیقت کې پر جمهور رئیس محمود احمدی نژاد حمله ده. د دغه ریپورټونو او نور ریپورټونو تر اورولو مخته دو بجې او دیرش دقیقې دی فرشته جلرزی پس رادیو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي په روانه اونۍ کې یوولس تنه د مخدره موادو د قاچاق او ساتنې په تور محاکمه کړي دي. په کندوز کې چارواکي د لسهاو عامل منفیه پروژو د ترسره کېدو خبر ورکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په فراه کې په وسلوالو نښتو کې یو شمېر وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو یو ډلې په لاهور کې د وروستۍ انتحاري حملې مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې د پاکستان په نورو ښارونو کې به هم ورته حملې دوام وکړي. د شمالي کوریا له اتمي او راکټي ازموینو وروسته د امریکا د متحدو ایالاتو او د جنوبي کوریا ځواکونه د دغه هیواد په جنوب کې د تیارسۍ په حال کې دي. سشکال په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د افی د نړیوال سازمان رپورت وایي اقتصادي بحرانونو بشري حقوقو ته سخت ضربه ورکړې ده. او پرون د اروپا د فوټبال د قهرمانانو مسابقې یورپین چمپیونز لیګ د اسپانیا د فوټبال د ټیم بارسلونا په بری پای ته ورسېده.
زمږه غلاسو د رادیو اوریدو ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځني سپټ 1290 اوریدل کیږي. مخته تر دې چې سیمه ایز او نړیوال رپورټونه راوخلو کورنی مسایل څېړو. ولسمشر احمد کرزی د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو سره وکتل. ښاغلی کرزی له دغه ټیم سره د کتنې په محل د ومنل چې د کرکټ فدراسیون د کرکټ په یو مستقل بورډ بدل کړي. په همدې موضوع د کرکټ د ټیم د نورو ستونزو او بریاو په اړه په کابل کې زموږ همکار د کرکټ د فدراسیون له مشر شهزاده مسعود سره مرکه کړې.
د افغانستان د کرکټ د فدراسیون مشر شهزاده مسعود صاحب کله د دې رډیو اوردونکو ته دا روښانه کړې چې وی اوس د فدراسیون کلمه په بورډ بدلیږي، نو له فدراسیون څخه و بورډ ته په وختلو کې مرسته ګټه ده.
تیر ورځ د افغانستان د ولسمشر جلال اکبر حمید کرزی سره چې کوم ملاقات د ملي ټیم لوبغاړو درلوده، اولنۍ تقاضا د دوی همدغه وه چې اوس د افغانستان ملي لوبډله په نړیوالو لوبو کې لوبي کوي او د دغه ظرفیت پیدا کړی ده چې اوس باید یو مستقل بورډ شي، چې خوشبختانه د افغانستان ولسمشر د دغه بورډ د منظورولو اعلان ورته وکړو. دا زما په اند باندې د لوبغاړو دپاره یو خزیره هم ده او بل په لوبغاړو په کړوړو باندې ډیر یو مثبت تاثیر هم لري، په دې معنی چې د دنیا توجه به هم ورته زیاته شي او دنیا هم اوس په دې پوه شوله چې افغانستان کرکټ لوبډلې دومره قدر ظرفیت پیدا کړی ده چې دغه مشري خپل دولتي چارواکي په غاړه باندې واخیستله. د افغانستان ولسمشر تیر ورځ په خپل ملاقات کې د افغانستان د مالی محترم وزیر ته هم هدایت وکړه چې د دوی سره باید ښه مرسته وشي او د هر رزم کاری واده ملي ټیم ته ورک.
بلو تاسو د آی سی سی خبر یاد کړه، کله چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په جنوبي افریقا کې په مسابقو کې خوځلید، وې د آی سی سی ژمنه کړې و چې د افغانستان د کرکټ ټیم سره یا د افغانستان د کرکټ فدراسیون سره به سره لکو ډالر مرسته کوي، خو ساغي وی چې چون دغه فدراسیون هغه کوم پلانونه چې هغه غوښتي و دای پر وخت نه تهیه کړی و، هم دې لټنه 25% دغه مرسته راکمیږي. دا خبره څنګه شوه؟
متاسفانه دا خبره تیر ورځ ما هم واوریدل. ملي لوبډله سره دغه سی یو څه غزونه و چې هغه د افغانستان ولسمشر ته هم وړاندې کړ، چاغه 1500 پیسې چې دوی ترتلې هغه متاسفانه چاغه وسوځیدل په اصطلاح باندې. دا غ ضعف په خپل دغه فدراسیون یا د کرکټ بورډ د 13 کسانو ضعف چې چا د مسولیت درلوده او دوی په خپل وخت سره پروپوزل نه ورونه لګل.
رئیس صاحب تاسو خپله د فدراسیون مشر ریاست او مشر وی، ولې تاسو توجه نه کوله یا په هغه وخت کې دغه ډډلاین یا دغه وخت چې کله پوره کړی تاسو خپل ټیم د چمتو نه سکړی چې تاسو دا پلان آماده کړئ، فکر نه کوي چې تاسو هم په دې کې سستی کړی ده؟
نه خیر، په دغه کې زه خپل ځان قطعا ملامت نه بولم. لپاره د دې چې تاسو په جریان کې وای چې د بورډ په اعضاو کې هم ځین اختلافات موجود وو، یعنی زه قطعا په جریان کې نوم.
بل تاسو د اختلافاتو خبرو کوله، دغه د کرکټ په بورډ کې او یاده چې حتی داخل د کرکټ ټیم کې کوم اختلافات دي، دا هم رسنیو ته راوتلې دي او تاسو پوهیږئ چې له جګړې نه کړه دي خو د افغانستان په بیرغونه په ډګر کې په لوبو کې هغه محدود لوبډلو کې یو د کرکټ لوبډلو چې د افغانستان خلک ورته ډیر هرکلی کوي او ډیر خوشاله کېږي. بریا باندې افغانان خوشحالي ورکوي. لکن دغه اختلافات ول نه حل کیږي، حتی د سیس وخت مخکې ویل کېدل چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ټرینر هم بدل لید یا خواته کو، د اختلافات به کله حل کیږي ول نه حلېږي.
تر کوم ځای پورې چې د لوبغاړو خبره ده، خوشبختانه لوبغاړو کې هیڅ اختلاف نشته ده. پاتې شو د بورډ یا د فیډریشن د اعضاو ترمنځ اختلافات، بې له شکه چې اختلافات وو اوس هم پکې شته. خو زما په ان باندې د دغه مستقل بورډ جوړولو سره چې ولسمشر دغه اعلان پرم ورته وکړو، زه فکر کوم چې نور بزتی نه دا مشکل دي. د کوچ خبره چې د تر کوم ځای پورې تاسو اشاره وتر کړ، ډیره مهمه نقطه ته اشاره وکړه. کوچ هم چې موږ راوسته او د ملي لوبډلې د خواهشات مطابق راوسته، یقینا چې داس یو کوچ و چې دغه وخت تر دا اوسه پورې دای ډیر خزلې دلې ده. ملي لوبډلې هم ځنې راضی دي، متاسفانه په بورډ کې ځنې د څه کسان دي چې هغه نه د صلاحیت لري. او دا خبرې کوي چې موږ گویا کې دا کبیر خان نور ذاتی صفه د کوچ نه مانو، د صلاحیت دوی نه ده. دا صلاحیت په خپل د ملي لوبډلې ده چې ملي لوبډلې تر هغه وخت پورې راضی دا کوچ به ورسره وي.
تاسو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د فدراسیون له مشر شاهزاده مسعود سره په لنډو مرکه واوریده چې له ولسمشر حامد کرزي سره د دغه ټیم د لوبغاړو د لیدنې او د کرکټ د نورو ستونزو او بریاو په اړه یې څرګندونې کولې. خو هیر د نوې چې تاسو په دغه مرکه د دوشنبه په ورځ په بشپړه توګه د سپورت په پروګرام کې واورئ. د ازادي رادیو د 2:00 او پوره شپږ دېرش دقیقې دي. د افغانستان د تخنیکی او مسلکي تعلیماتو له انسټیټیوټ څخه د چهارشنبه پورې سباندې 800 تنه فارغان شول. د دې انسټیټیوټ مسؤلین وایي د فارغان د یو کال په موده کې څلور سمستر درس ویل او له څوارلسم ټولګي څخه فارغ شول. د تخنیکی او مسلکي تعلیماتو انسټیټیوټ له دوه کلونو راهیسې د امریکا د پراختیا ادارې په مالی مرسته په کابل کې فعالیت لري. په افغانستان کې د امریکا سفیر د دې انسټیټیوټ محصلانو د فارغیدو په مراسمو کې وویل دوی هڅه کوي چې ځوانانو ته مسلکي روزنه ورکړي او هغوی ته کار پیدا کړي. په دې اړه په مخکړي لکابل څخه زموږ د خبريال رپورت.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې دوی هڅه کوي تر څو په افغانستان کې د ځوانانو مسلکي او تخنیکی ظرفیتونه لوړ او دوی ته په بیلابیلو برخو کې کاري سهولتونه برابر کړي. په کابل کې د امریکا سفیر جنرال آیکن بیری د چهارشنبه په ورځ د تخنیکی او مسلکي تعلیماتو د انسټیټیوټ د محصلینو د فارغیدو په مراسمو کې وویل چې متحده ایالات په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د بیارغونې د لړۍ د چټکولو په برخه کې هلې ځلې کوي او په دې برخه کې به خپل مرستو ته دوام ورکړي. په کابل کې د امریکا سفیر څرګنده کړه چې د ځوانانو د مسلکي او تخنیکی ظرفیتونو لوړول او هغوی ته کار پیدا کول په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او پرمختګ مهم شرط دی.
د امریکا متحده ایالات د افغانستان د کامیابۍ لپاره ژمن دی او له تاسو سره یو ځای کار کوي چې په دې هیواد کې سوله، پرمختګ او نیکبختي راشي. دې هدف ته د رسیدو لپاره باید ظرفیتونه لوړ او خلکو ته کار پیدا شي، ځکه چې د ظرفیتونو لوړیدل د اقتصاد د پیاوړتیا او تقوی سبب ګرځي.
د کابل د تخنیکی او مسلکي تعلیماتو د انسټیټیوټ په دوهمه دوره کې له ساختماني، مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژي، کرنه او باغداري او د اراده‌جاتو د تخنیک له څنګه نه 830 تر ځوانان فارغ شول چې 216 تنه پکې انجونی وي. له دې تخنیکی او مسلکي انسټیټیوټ څخه فارغ شوي ځوانان خوښ کاریدل، خو غوښتنه یې کوله چې باید دولت او خصوصي سکتور دوی په مربوطه مسلکي څانګو کې په کار وګماري.
زمانو مالی احمد د ساختمان د بخش وسفارښ شو ډیر ښه استفاده غټم تنه واغستله لخر انده کې نور تحصیلات ته میدان ورکاو چې سمون نه جوش پاینه کو باید موږ ته وظیفه پیدا شي. خو چې وظیفه ورته پیدا شي نو به مشغولیږي، مصرفيږي، ټول ورځ به خپل وظیفه کې مصرفي.
نو منر الله د درسونه کو ډیر شاون موږ دلته زده کړ چې مخکې نو موږ د حکومت او د کاریابۍ د مسینه د غوړي تر څو موږ ته کار کول زمينه مساعده کو، ځکه موږ د کار په کړل سم کولای شي چې خپل تحصیلي دوره کې نور تجربه تر لاسه کړم، خپل تحصیل ته نور میدان ورکړم.
د افغانستان د تخنیکی او مسلکي تعلیماتو انسټیټیوټ دوه کاله مخکې د امریکا د پراختیايي ادارې په مالی لګښت فعالیت پیل کړی. تیر کال هم له دې انسټیټیوټ څخه نږدې 1500 تنه ځوانان فارغ شول. د دې انسټیټیوټ رئیس سردار محمد روشنوي دوی هڅه کوي چې د دې انسټیټیوټ څنګه په ځینو ولایتونو کې هم پرانیزي او په مسلکي او تخنیکی برخو کې ډیر شمیر ځوانان وروزي.
پلان ما ایست که حداقل 7 مرکز می داشته باشیم.
زمون پلان دا دی چې کم له کمه باید او مرکزونه نور هم ولرو. زمون لمړنۍ ولایتي مرکز دا محل په لغمان ولایت کې جوړ شوی چې په دې مرکز کې باید د څلورو ختیځو ولایتونو څلور یا پنځه سوه ځوانان زده کړې وکړي.
د سرګند کړه چې سکل بعد د 12 ټولګیو یو نیم زر فارغین په دې انسټیټیوټ کې په مسلکی او تخنیکی برخو کې زده کړې وکړي او د سوداګرۍ د مدیریت څنګه به هم پکې فعال شي. په عین حال کې د دې انسټیټیوټ د محصلینو د فارغیدو په مراسمو کې کابو سلو کورنیو او بهرنیو خصوصي کمپنیو چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې کار کوي د تیاری وښود چې د دې انسټیټیوټ سلګونه تنه فارغین به په خپلو شرکتونو کې جذب کړي. د افغانستان د مسلکی او تخنیکی تعلیماتو د انسټیټیوټ مسؤلینو څرګنده کړه چې له نوموړي انسټیټیوټ څخه یو شمېر ممتاز فارغین به د لوړو زده کړو لپاره د امریکا د پراختیایي ادارې په مرسته بهر ته هم واستول شي او په عین حال کې لسګونه نور فارغین به په خپلو مسلکي برخو کې د افغانستان پوهنتونونو ته هم د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو په هدف معرفي شي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
زمان غږ لازده ی راډیو او رای قطر منو دوستانو پا روانه خبرونه که افغانستان دا عدلی وزارت دا چارواکو دا ستونزو پا اره همیو تفصیلی رپورت در تا در او رو خوطر دیم مخت جانقا الکوزه پا ستردیو که ده او نن پنشن بیده دا ازاده پا چپوکیه در امواج ازادی خبرونه دا دو ساتو لپارا پا مستقیم دول خبریگی لالکوزی سب سخوا پختنو که چه دنن رز دا پروگرام موضوع سد الکوزه
سب. تشکر صالح جان. دنن رز پا خبرونه که دا ازاده پا چپوکیه در امواج ازادی خبرونه که پدی بحث کی چې وسلوال په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ته وړي دا به د دواړو هیوادونو په امنیت اغیز وکړي. په دې مسلې خبرې کوو ځینې نور مسلې هم پکې مطرح شي.
لیره زیاته مننه هیله د نوي اګران اوریدونکو چې د ازادۍ په څپو کې خبرونه لدریو د مازیګر تر 15 بجو پورې هم دنن خبرېږي. خو لمړی کورنی مسایل راخلو او د پاکستان د حالاتو په اړه هم پرونه خبرونه کې رپورټونه لرو. د افغانستان د عدلی وزارت چارواکي وایي په وروستیو وو کلونو کې د هیواد په زندانونو کې هر کال 2000 بندیان زیاتېږي او ستونزه ده چې کافي ځای او کافي پرسونل ورته نه لري. لوی څارنوال وایي دا د دولتي اړوند ارګانونو کامیابې هلې ځلې دي چې جرمونه په خپل وخت کشفول شي او خلک وایي د جرمونو د زیاتوالي سبب بیکاري او په محبسونو کې د بندیانو زیات پاتې کېدل په اداري فساد پورې اړه لري. په دې هکله یو تفصیلي راپور له کابل واورئ.
د افغانستان د عدلي وزارت چارواکي وایي چې له 1320 لمریز کال را وروسته چې د هیواد محبسونه د کورنیو چارو د وزارت له تشکیل څخه جلا او د عدلیې په وزارت کې شامل شوي دي، د زندانیانو په شمیر کې هر کال 2000 زیاتوالی راغلی دی. دوی وایي ستونزه دا ده چې په مرکز او ولایتونو کې خوندي ساتلو ته کافي ځای او پرسونل نه لري. د عدلیې د وزارت مرستیال عبدالقادر عدالت خوا وایي چې دوی په یو شمیر ولایتونو او ولسوالیو کې د کافی امکاناتو د نه لرلو له امله زندانیان په وړو کرایي کورونو کې ساتي. دی دا هم وایي چې د زندانیانو خوندي ساتلو ته پوره پرسونل هم نه لري. دی وایي
زمون مشکلات دا دی چې اصلا پرسونل موجوده کفایت نه کوي. هغه وخت د ریاستي محافظ او تقوزایونو دغه تشکیل عمومي تشکیل تقریبا نه زره ته رسیده او اوس تقریبا مونږ 3500 یا 3700 نفر لرو. بودجوي مشکل لرو. تعداد کسان نه حاضریږي چې په محبسو کې د وظیفه اجرا کړي. په هره ولسوالۍ کې قانونمونږ باید یو توقیفخانه ولرو. متاسفانه ځینو ولسوالیو کې مونږ دغه توقیفخانه فعال نه لرو. تقریبا 210 توقیفخانه په سالی پسته کې فعال دی. پوسنی شرایط که دومره مون امکانات لرو.
خبری رسانه او ځین غیر دولتي مؤسسه وای چې په وروستیو سو کلونو کې په هیواد کې د کارونو نشټوالی یو شمیر خلک دې ته مجبور کړي دي چې په یو لړ جرمونو لاس پوری کړي. د همدې له امله په محبسونو کې د زندانیانو شمیر زیاتیږي. خو خلک سربیره پر دې چې د کار نشټوالی د جرمونو مور ګڼي، په دولتي ادارو کې فساد او رشوت ته هم ګوته نیسي. خلک وای
زه محمد نبی دلته داسې د میلمه پیس باندې دلته راغلی یم. اصلي د هلمند ولایت اوسیدونکی یم. بیکاری هم زیاته ده او د حکومت کوم کسان چې دي د هغو معاش هم کم دی، نو هغه هم مجبوره دي چې کوم داسې کار وکړي چې ما و تا و بل وشکوي. نو په دې خاطر د زندانیانو شمیر په دې زیاتېږي چې یو بیکاري زیاته ده، خلک غلا او نور حسابونه انسان تختونی او دا زیات دي او دوباره هم دغه حساب د شي په اداره کې اداري فساد زیات نو هغه کسان غیر مسلکی کسان ناشتي المن د کندهار د پراده داسې ولایتو کې د شي اداري فساد زیات دالته پر سپاس خاص نسته غیر مسلکی کسان په ادارو کې ناشتي اكو ناک خلک اچي په زندان کې نور کوم بس خاص نسته چې څه وشول یات کی
خود دې هواد لوی سارنوال وای چی د محبوسینو د زیاتوالي لامل د کشفی ارګانونو سارنوالیو او عدلی ادارو زیات هسی دي چې جرمونه پر وخت کشف او پریکړې ورباندې کړي دي. لوی سارنوال محمد اسحاق الوکو وای
امروز د حدود بالاتر از 16,000 بندي ما داریم. مانش نیست که واقعیت جنایی بلند رفته بلکه قانون فعال شده.
اوس مهال موږ له 14,000 څخه زیات بندیان لرو. معنا دا نه ده چې د جرمونو پیښې زیاتې شوي بلکې قانون فعال شوی دی او
موږ پر خپلو قوانینو باندې هم بازنګري کړې ده. د لپاره نوی قانون د اجراتي جزایي موږ غواړو جوړ کړو. په نورو قوانینو بخش کې تعدیل د تشکیلاتو څارنوالي دي، حقوق د څارنوالي دي، پر دغو شیانو باندې موږ بحث کړی دی.
د مدافع وکیلانو کمښت او د دوی د فیس لوړوالی بل ستونزه ده او خلک په حق لوای چې ډیر محبوسین د مدافع وکیل د فیس د ورکړې توان نه لري. د همدې لامل دوسیې ځنډیږي. په دې حق له د پکتیکا د ولایت اوسیدونکو رحمت الله وای
پر د زندانونو سره کې یو مثال به درته وایم. یو سړی جرم کړی و چې تقریبا شپږ میاشتې قید په باندې راغلی و. نو هغه تقریبا په جیل کې یو نیم کال تیر کړی و. نو اصل امیر دغه ظرفیت په حکومت کې نه بېخي ډېر زیات زندانیان دي، بېچارهګان چې هغې غریبانان دي، حتی په هېڅ طور به هېڅ لور هم نه لري، خو هسې جیل ته ټیل بهل شوي دي. هغه بېچاره د کور نفقه نه چې پیدا کولی، نو یو مدافع وکیل به څه پیدا کړي.
د مدافع وکیلانو په حق له به ځینې حقوقي ادارې خلق هیلمند کوي چې په دې برخه کې هلې ځلې رواني او ګڼ شمیر مدافع وکیلان به وروزل شي. په دې حق له د افغانستان د حقوقو د مؤسسې رئیس محمد افضل نورستانی وای
کسایی که توانایی مالی ندارن برای گرفتن وکیل مدافع آزاد ما برای از اونا
څوک چې د آزاد مدافع وکیل د نیولو لپاره پیسې نه لري موږ ورسره مرسته کوو چې یو مدافع وکیل یې له حق څخه پرته له حق او زحمه دفاع وکړي.
د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې دوی ته د ورسېدلو راپورونو له مخې د افغانستان په محبسونو او د محبوسینو د دوسیو په برخه کې رشوت او اداري فساد ستونزې پېښې کړي دي. د دې کمیسیون مشره سیما سمر وایي
بعض افرادی که مرتکب جرم میشه توسط شوات یا ارتباطاتی که با یک سلسله افراد بدون جزا رها میشن.
کله چې یو تن جرم کوي د واسطه او رشوت په ورکولو پرته لدې چې جزا ویني خوشی کیږي.
د عدلی د وزارت مسؤلین سره لدې چې دغه ټول ستونزې منی خو وای چې د نوو زندانونو جوړولو ته پلانونه ترتیب کړی دي. د هیواد په 212 ولسوالیو کې واړه زندانونه او توقیف خانی لري او په نورو کې به هم جوړی کړي. د پرسونل د روزلو کارونه پیل کړي او د چارو د لاسمون لپاره په عدلی او حقوقي ادارو کې نوی ریفورم د پلي کېدو په حال کې دی.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
زمغه کلا ازادي رادیو او لري یو ریپورت هم دا وصل کبل را ورسید. په افغانستان کې د امریکا سفارت وایي چې په دې هیواد کې د مخدره موادو قاچاق کوونکي نیول کیږي خو لازم یې سزا پرته د محاکمو لخوا به تخوش کیږي. په کابل کې د امریکا سفارت مرستیال د پنځشنبه پورس د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې له وزیر سره د دې هیواد د تازه مرستې د تړون د لاسلیک کولو په محل وویل چې د مخدره موادو د قاچاق په مخنیوي کې باید د سیمې یو شمیر هیوادونه هم له افغانستان سره په ټینګه همکاري وکړي. خو د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې اختصاصي عدلي او قضایي قوه دا څرګندونه ردوي او وایي چې دوی تر یو نیم سل زیات قاچاق کوونکي مجازات کړي دي. په دې اړه په مخکې زموږ د خبري راپور ده.
په کابل کې د امریکا سفارت مرستیال وایي چې په افغانستان کې یو غټه ستونزه دا ده چې د مخدره موادو قاچاق کوونکي لنیول کېدو وروسته بیرته خوشی کیږي. په کابل کې د امریکا سفارت مرستیال فرانسیس ریچاردونی د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د وزیر سره د دې هیواد د تازه مرستو د تړون د لاسلیک کولو په مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې افغانستان په تیرو څو کلونو کې د مخدره موادو یو شمیر قاچاق کوونکي نیولي، خو د ده په خبره پرته له دې چې مجازات شي په یو ډول سره بیرته خوشي شوي دي.
In fact, the government of Afghanistan has scored some notable successes.
دای وی د مخدر مواد د قاچاق کوونکو د نیولو او محاکمه کولو په برخه کې د افغانستان دولت خلاصته راوړنی لري، خو هغه څه چې مونږ اندیښمن کړی یو لکه څنګه چې مونږ اورو، له محاکمې وروسته د قاچاقبرانو بیرته خوشی کېدل دي. دا مسأله د دې سبب ګرځي تر څو د مخدر مواد په وړاندې د مبارزې او د کورنیو چارو د وزارتونو یا په مجموع کې د افغانستان د حکومت فعالیتونه د مخدر مواد په وړاندې د مبارزې په برخه کې تر پوښتنې لاندې راولي. دا ډیره خوشینونکې او نه آرامه کوونکې ده، او مونږ فکر کوو چې دا مسأله به د افغانستان د خلکو د نه آرامۍ سبب هم وګرځي. خاغلی ریچاردونی سرګند کړه چې مخدره مواد نړیواله ستونزه ده او باید چې ټوله نړۍ د سیمې هیوادونه په خاصه توګه ایران او پاکستان د مخدره موادو د قاچاق په مخنیوي کې د افغانستان سره ډیره مرسته او همکاري وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت مرستیال دغه راز وویل چې متحده ایالاتو د افغانستان له هغو ولایتونو سره چې کوکنار پکې نه دی کرل شوی او یا هم د کوکنارو کښت پکې ډیر کم شوی مرسته کوي تر څو د بیا رغونې لړۍ او سمې کروندې پیاوړې شي. خو د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د اختصاصي، عدلي او قضایي قوې د مطبوعاتي ریاست مرستیال خلیل الرحمن بهروز په کابل کې د امریکا د سفارت مرستیال څرګندونې نه مني او وایي چې دوی یوازې په تیر کال کې د مخدره موادو د قاچاق په جرم 1,000 تنه محکوم او مجازات کړي، او که چیرې په نورو تورنو کسانو جرمونه ثابت شي نو د ده په خبره هغوی به هم مجازات کړي.
معیار محکومیت و عدل محکومیت
دای وی د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په عدلي او قضایي اختصاصي قوې کې د محکومولو او نه محکومولو یوازینی شرط د لازمو دلایلو موجودیت یا نه موجودیت دی. کله چې د یو تورن کس په وړاندې سم دلایل موجود وي نو زه په دې باور یم چې هرومرو به مجازات شي. بلخوا د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر جنرال خدایداد وایي چې د امریکا د 6.4 میلیون ډالر تازه مرسته به د هرات، بغلان، خوست، لوګر، پکتیکا، میدان وردګ، پنجشیر او کندهار په ولایتونو کې چې د کوکنارو کښت پکې صفر او یا هم ډیر کم شوی په پراختیایي پروژو ولګول شي، او دا هڅه روانه ده تر څو په روان کال کې د افغانستان په 4 نورو ولایتونو کې هم د کوکنارو کرکیله صفر شي. نړیوال راپورونه وایي چې افغانستان لا هم د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید په برخه کې د نړۍ په سطحه لومړی مقام لري، خو افغان دولتي چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي تر څو په روان کال کې په 22 ولایتونو کې د کوکنارو کښت صفر او د مخدره موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي په برخه کې هم مهمې لاسته راوړنې ولري.
په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاقونکو د نیول کېدو خو هغوی ته لازمو سزا پرته د محاکمو لخوا د بیرته خوشي کېدو په اړه د امریکا په افغانستان کې د امریکا د سفارت د مرستیال د څرګندونو په اړه رپورټ واورید. همداراز په یو بل رپورټ کې راغلي چې د شهیدانو او معلولینو خارګوټی نن د عربي متحد اماراتو د سفارت لخوا بشپړ او افغان مقاماتو ته وسپارل شو. په دې اړه به د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې رپورټ واورئ. دو بجو پوره 25 دقیقې دی د ازادي راډیو ده. د پاکستان د سرحد ایالت مقاماتو د سواد د طالبانو د مشرانو د نیولو لپاره د ورسپانو لاري جزیل اعلان کړی دی. د حکومت لخوا په شوي اعلان کې راغلي هغه کسان چې د طالبانو د مشرانو په اړه حکومت ته معلومات ورکړي ملیونونه کلداري جزیل ترلاسه کولی شي. زمون خبریال له پاکستانه په دې اړه راپور راکوي.
د سرحد ایالتي حکومت د پنځشنبې د ورځې په انګلیسي، اردو او پښتو ورځپاڼو کې د یو اعلان په خپرولو سره د سواد د طالبانو د غورځنګ د 22 لوړپوړو مشرانو د سربیا ټاکلې ده. په دغه اعلان کې ویل شوي هغه کسان د میلیونونو کالدارو دا جایزې ترلاسه کولی شي چې د طالبانو د مشرانو په اړه حکومت ته معلومات ورکړي. حکومت خلکو ته باور ورکوي چې د طالبانو پر ضد حکومت ته د معلوماتو ورکوونکو نمونه به پټ ساتل کېږي. د سرحد ایالتي حکومت د سواد د طالبانو د غورځنګ د مشر مولا فضل الله چې د راډیوي مولا په نوم هم شهرت لري د سر بیا 5 میلیونه کلداري ټاکلې ده. د سواد د طالبانو د غورځنګ د ویان حاجی مسلم خان په سر 4 میلیونه کلداري جایزه اعلان شوې ده. همداراز د مولانا شاهدوران، قاری مشتاق، قمندان ابن یامین، مفتی آفتاب، شیر محمد قصاب او 4 نورو طالب مشرانو د سر بیا هم میلیونونه کلداري ټاکل شوې ده. په ورځپاڼو کې ځانګړي ټلیفوني شمیرې هم خپرې شوې چې خلک یې حکومتي چارواکو ته د معلوماتو د ورکولو په موخه استعمالولی شي. خلکو ته همداراز وړاندیز شوی که دوی ته معلومه وي چې د سواد د طالبانو کوم مشر وژل شوی نو بیا دې هم تماس ونیسي او جایزې دې ترلاسه کړي. د سرحد د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین تېره ورځ په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې د سواد د طالبانو د مشرانو د نیولو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. د پاکستان د فوج بیان جنرال اطهر عباس هم په خپل روستي خبری کانفرنس کې ویلي وو چې د سواد طالبان د تخدیدو په حال کې دي او هغوی د سر ویښتان اصلاح کوي، ګیري او بریتونه خرابوي او د عادي سواتیانو په جامه کې د سواد نخپې وباسي. د دې ترڅنګ د طالبانو یو شمیر مشران د جلوزو او مردان د مهاجرو په پنډغالو کې هم نیول شوي دي. دوی د نورو کډوالو په څیر په کېږدیو کې ژوند پیل کړو. سارونکي وایي اوس چې حکومت په سواد کې خپل واک تر یوه بریده ټینګ کړی، نو د مخالفو د مشرانو د سر بیه ټاکي، کنه داسې وخت هم و چې د سواد کنټرول د طالبانو په لاس کې و او هغه مهال هغوی د سرحد ایالت د حکومتي چارواکو په مرکزي او ایالتي پارلمان کې د سواد د وکیلانو او د یو شمیر قومي مشرانو د نومونو نه سره کرخطا وکړې وه او هغوی د قتل وړ اعلان کړي وو.
دا رپورټ مو واوري چې د پاکستان د سرحد ایالت مقاماتو د سواد د طالبانو د مشرانو د نیولو لپاره جایزې اعلان کړې دي. په سواد کې د تحریک نفاس شریعت محمدي د مشر مولانا صوفي محمد بخنه غوړم د نفاس شریعت محمدي لویاند امیر عزت خان سره د سواد د حالاتو په اړه زمونږ همکار مرکه کړي.
امیر صاحب، په دې وروستیو کې خو خبره ګډه وډه شوله. تاسې مولانا صوفي محمد صاحب چې کومې هڅې شروع کړې وې هغه کامیابې نه شولې، اوس تاسو وایې د دې سواد په دې حالاتو باندې؟
نو مونږ خو د افغانستان هم د امن لپاره کوششونه خپل کړي دي او اوس هم په خپل کوششونو باندې روان یو. حکومت اوس هم د اپریشن بند کړي او مخې ته لکه څنګه چې زمونږ سره اعلان د شریعت محمدي عدالتي نظام شوی دی او په هغې قایم، نو اوس هم مونږ د امن لپاره خپل
تاسو باور لرئ چې د دې نه پس هم خبره جوړې طرف ته تللی شي؟ اوس خو دواړه لوري په یو بل باندې د درنو سپکو ډزو ګزارونه کوي،
نو تر څو پورې چې د ډزو تعلق ده نو دې سره که فرض کړه حالات به دې عارضي طور باندې کنټرول کړی شي، خو دایمي چې کوم امن دی نو هغه نشي قایمې دی، ځکه چې که فرض کړه کسان د جنګ په صورت کې یو طرف ته شي او هغه کوم کارونه چې دي نو هغه به هغه شانتي جاري لکه څنګه چې په نورو پاکستان په نورو ایسو کې کېږي او کسان معلوم نه دي.
د سرحد ایالت حکومت د سواد د طالبانو د مشرانو په سر پیسې ټاکلې دي، د صوفي محمد صاحب په اړه خو څه نه دي ویل شوي، دا رقم د هغه د سر بیه خو نه ده ټاکل شوې، په دې اړه تاسو وایئ؟
نو مونږ تر اوسه پورې د شروع کولو تحریک دی، زمونږ په ملکنډ ویژن کې د شروع کولو نه روان دی. مونږ داسې څه کارونه تر اوسه پورې نه دي کړي په دې شل کالو کې، یا د حکومت اغیز یو چیلنج کړی دی یا د حکومت داسې کارونو کې رکاوټ اچولی دی. فورمن مطالبه زمونږ جاري ده او هغه خپله جاري ساتو.
د سولې دپاره دی محاذ کې دی وخت کې امیر صاحب تاسو د ستاسو تنظیم چې دی د تحریک نفاذ شریعت محمدي دی وخت کې څلور لوبولی شي چې دواړو غاړو باندې غږ وکړي چې اوربند وکړي او له سره د خبرې پیل شي؟
تاریخي چونکې حکومت زورور دی، حیثیت یې د پلار شاد دی، د نورو مثال د رعایت مثال چې دی نو هغه د بچو شاد دی. سرکار دی او حکومت غواړي او هغه د دغه نه کار والي، نو مخې ته سړی په هغې کې خبره کولی شي.
تاسو د سواد رواني وزي په اړه د تحریک نفاذ شریعت محمدي لویاند امیر عزت خان سره مرکه واورېده. قدرمنو دوستانو، د نویو رپورټونو د رسیدو له امله دوه رپورټونه له خبرېدو پاتې شول. د ایران ولسمشر او کاندید میر حسین موسوي څرګندونې او همداراز په ملګرو ملتو کې د روسیې د دایمي استازي د څرګندونو په اړه رپورټ چې وایي له طالبانو او نورو سخت دریځو سره د خبرو کولو مخالف دی. په دې هیله چې په راتلونکو خبرونو کې دا پوښتنه درته وړاندې کړو، اوس تاسې د یوې سندرې اورېدو ته راپور.
زما گلاب جانا، زما نشا، زما سرور زما شراب جانا
Oh,